تکالی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مدني فعال فرشتې کوهستاني د وژنې په تورې دوه کسان نیولي دي او تحقیقات ترې روان دي. فرشته کوهستاني او ورور یې د پنجشنبې ورځې په ماښام د کاپیسا په حصه اول ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شول. د سالنګ لویه لاره له تېر ماښام راهیسې د موټرو د تګ راتګ پر مخ بنده شوې. د سالنګ د ساتنې او څارنې اداره وایي د درنې واورې او طوفانونو له کبله یې دا لاره بنده کړې ده. د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې دوه سیمه ییز پاڅون کوونکي د وسلوالو مخالفینو په برید کې ووژل شول. ګڼو هیوادونو د کورونا د نوې بڼې د ثبت خبر ورکړی. ویل کېږي د کورونا دا نوې بڼه تر پخوانۍ هغې چټکه خپریږي خو وژونکې نه ده. څلور پیښې په اسپانیا، یوه په سویډن او دوه په کاناډا کې ثبت شوي. په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون له پیلېدو او د کورونا د نوې بڼې له ثبتېدو سره هممهاله په نړۍ کې په دې وایرس د اخته شویو کسانو شمیر تر 80 میلیونو واوښت. په ایران کې د سختو واورې د ورېدو له کبله لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون پرون وویل چې یو شمیر غرختونکي هم لا درکه شوي دي. او سر لنن یک شنبې د میلیونونو هغو امریکایانو معاش قطع کیږي چې د وزګارتیا پر مهال یې ترلاسه کوي، ځکه ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کورونا وبا له اقتصادي زیانونو سره د مقابلې لپاره د کانګرس د پریکړې له توشیح کولو ډډه وکړه.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دغه خبرونه مو چې اوس په لنډیز سره واورېدل تفصیل یې زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ. پاتې د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org که چیرته د خبرونې په اړه نظرونه لرئ، بیا هم یادونه کوم چې زموږ پیغام ثبتونکي ماشین ته زنګ ووهئ، ځکه د اس ام اس صفحه مو یو څه تخنیکي ستونزې لري، نشو کولی چې ستاسو اس ام اسونه د 813 شمیرې له لارې ترلاسه کړو. زموږ د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده د پښتو خپرونو لپاره 0 و 2 3 1 1 او د دری خپرونو لپاره 0 4 8 6 40. نو دا زموږ د خبرونې شمیرې دي، تاسو کولی شئ زنګ ورته ووهئ. له لنډو خبرو وروسته تاسو ته د ټوټ غږ کیږي او له هغه وروسته تاسو کولی شئ چې خپل پیغام راته ثبت کړئ. کولی شئ د خبرونې په بیلابیلو موضوعاتو نظر راته څرګند کړئ. د خبرونې د سر موضوع مو دا و چې په افغانستان کې لومړي مرستیال یو ځل بیا پر طالبانو لفظي بریدونه کړي او ویلي دي چې افغان او طالبان په سولیز ژوند او افغانانو سره په ګډ ژوند باور نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماخام تر وو بجو خبرونه لري. د ماخام لوو د سهار تر وو بجو بیا په همدې چپه باندې د امریکا غږ آشنا راډیو اوریدلی شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نزا کمیستا
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مانه جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وکړم.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونګرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وسم لجمن سره سم 19 پروگرام نور بستي او یا هم شکست سکوت چې قربنۍ زموږ همکارا ملالۍ بشیر ده.
نور بس دی
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې نور بست یا شکست سکوت خبرونه ده. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر اوو بجو په منځنۍ صفد ولس شپږنیوي او اف ام سل اشاریه پنځه دوام کوي. زمال علی بشیریم او دا پروگرام پر مخوڑم. نن پر دی موضوع خبری کهو چی ولی یو شمیر کورنی دا انجلی پر زیجون دا خبکیجی او غاڑی نارینا اولاد ولری. دا کچنی دا جنسیت بتاین که دا مور رول دیروی او که دا پلار. پر دی موضوع را سر دا خبرو لپاره نن زموج میلمنی داکتر نجم سما شفاجو او طولن پوها فیروزه نوری خبری کهوی. ورزو فیروزه نوری را سره پر لیکه ده. دوی ته شرغلی وایو. سلامونه فیروزه جانی.
سلام علیکم. خوب هستین؟
مننه فیروزه جانی چې له ازادي رادیو سره خبرې کوي. زموږ موضوع نن دا ده چې ځینې خلک په افغانستان کې د نجلۍ پر زیږون باندې خفه کیږي. دوی غواړي چې ډیر نارینه اولادونه ولري او نجونې ونه زیږي په کور کې. پر دې موضوع باندې ستاسو یو څه نظریات غواړو. تاسو موږ ته وایاست چې په افغان ټولنه کې دغه دود ولې زیات سوی دی، د دې لاملونه څه کیدای سي؟
بنام خدا، متاسفانه در جامعه افغانستان بیشتر افراد مهنسی هستند که بیشتر اولادایشان پسر باشند و بدون ازی که در مورد این که واقعا هر جامعه ما نیازمند هر دو جنس است به یک سمت بیرند، فکر میکنند که وجود دختر در خانواده شان بی‌ارزش است یا بیفایده است و رو میارند به طرف این که بیشتر پسر داشته باشند. متاسفانه این خواهانشون باعث زیاد مشکلات و زیاد در جامعه ما شده که ما شاهدش هستیم. چند روز قبل اتفاقات ناگوار افتاد در حالی که اصلا چنین چیزی نباید باشه و باید از خان جامعه در مورد اینکه دختر داشتن یا پسر داشتن باز شود. بگفتن داشتن وجود دختر در یک خانواده چقدر مهم است و همچنان با باور ازش پیدا برند که وجود هر دو جنس به خانواده مهم است، نه تنها بر وجود جنس دختر توجه کنند یا بر یک پسر. باید هر دو طرف با هر دو طرف و خصوصیاتش و فایده هایش پی ببرن تا بتونن یک خانواده سالم بالاخره یک اجتماع سالم برسن.
بله بله بله. ډیر مننه. تاسو ویل چې د دواړو جنسیتونو اولادونه د ټولنې لپاره مهم دي او د کورنۍ لپاره هم. موږ به اوس ورسو د کورنۍ چارو وزارت ته هغې خبرې ته چې تیره اونۍ د جمعې په ورځ په کابل کې یو سړي خپله میرمن وژلې وه او دا کار یې ځکه کړی و چې لور یې زیږېدلې وه. په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت وین طارق آریان ازادي راډیو ته په لیږلې پیغام کې وویل د دژغ باورو.
یک مرد در حوزه نهمه کابل همسر خود به خاطر ولادت دختر متاسفانه توسط چاقو به قتل رسانده و با کودک فرار کرده. پلیس به تعقیبش است. ما به زودی این جانی را بازداشت میکنیم و قانون سرش تطبیق خواهد شد از طرف نهادهای مربوطه و یادم مجازات خواهد شد.
تاسو د کورنۍ چارو وزارت د ویان طارق آریان ژغ واورېدی چې د ویل چې یو سړی په کابل کې په دې تور چې خپله میرمن یې وژلې او دا ځکه چې لور یې زیږېدلې وه دا سړی تښتېدلی دی او د کورنۍ چارو وزارت هڅه کوي چې دغه سړی ونیسي. ښاغلی طارق آریان دا پیښه د ناپوهۍ اوج بللې او له اړوندو بنسټونو او مدني ټولنې څخه یې غوښتنه کړې ده چې عامه پوهاوی ډېر کړي. تاسی د شاغلی آریان خبره واوریدله فیروزه جانی. دوی دولت په خپل وای چې دا د ناپوهی او جدینو په دې برخه کې د عامه پوهاوی لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟
برای اینکه ما بتونیم به فهم جامعه ما افزایش پیدا کنیم چندین راه وجود داره. البته اگر دولت بخواد بتونه توجه کنه و اینا رو روی دست بگیره، مثلا برای افزایش آگاهی خانواده ها این رسانه ها یک چیز خوبی است که میتونه خیلی خوب با خانواده بفهمونه که واقعا وجود دختر و پسر هر دو تا با جامعه نیاز است. و همچنان برای رسانه ها این روانشناس ها، این استاد ها که در مکاتب، در دانشگاه ها، در هر جایی که به تدریس می پردازن یک نمونه خوب رسان تا که از هان جامعه را تغییر بدن. گذشته از ما بعد از جاهایی هست که اصلا به مکتب و به رسانه دسترسی ندارن، ولی این وظیفه بر دوش کسایی نیست که در مساجد به نماز و به خطابه میپردازن. مثلا ما اجتماع ما اجتماع سنتی هست و به اعتقادشون به دین مذهب خیلی خیلی بسته هست. میتونیم ما از طریق ملا امام های مسجد بسیار خوب از همه مردم به خوبی بگرانیم، در حالی که متاسفانه در اجتماع ما زیاد صحبت روزی است که این جگی های خوب و مثبت بریت بکشانه، در حالی که ما خیلی نیازمند هستیم. در کابل خیلی اوضاع نسبت به ولایات خوب است، اما واقعا نسبت که به داخل اوضاع ولایات نگاه میکنیم هنوزم مساوات که چی اصلا حقوق ما داده نمیشه، حقوق دختران. پس راهی ازی که ما بتانیم اینا را به فهم و دانایی برسانیم یکی همین که رسانه ها هست، روانشناس ها هست که میتونن بسیار خوب به مردم بفهمانن، استادا که در هر بخش کار میکنن، در مکتب هستن، در سواد آموزی هستن، هر کجایی که هستن، و همچنان کسایی که در رأس خطابه دین اسلام هستن و تشکیلات دین اسلام هم میتن، اینا بهتر میتونن خوب به مردم این را بهنشین کنن یا به قبول آرن. بخاطر که ما خیلی به مذاهب خود باور و اعتقاد قوی داریم، پس از این را ها میتونیم بهتر برسیم به این که فهم جامعه را در مورد این افضایش بده، در مورد این مزله بتونیم از این مشکل رهایی بدیم.
بله، دا چی د روغتیایی لحاظ یا د بیولوژیکی لحاظ په ټولنه کې ناپوهي زیاته ده او خلک نه پوهیږي چې د کوچني جنسیت اصلا پلار تعینوي. دا په دې معنی چې نارینه د اکس کروموزوم انتقالوي که وای کروموزوم، او دغه اکس یا وای کروموزوم چې د پلار د خوا څخه راځي د مور له اکس کروموزوم سره یوځای کیږي. که له اکس کروموزوم سره یوځای سي نو اولاد د انجلۍ زیږي، او که له وای کروموزوم سره یوځای سي نو اولاد به نارینه وي. دغه یو ډېر په ساده الفاظو کې ما دا خبره وکړه. همداسې په ساده الفاظو کې آیا په مکاتبو کې دغه نه تدریس کیږي چې کوچنیان د بیولوژي له صنف څخه حتی دغه زده کړي، او په کورونو کې خپل مور او پلار ته دا خبره وکړي، حتی د کوچنیان له کېدای سي چې په پوه وي؟
دوست است مثلا در مکاتب بعض وقتا ما مواجه شدیم، وقتی به مکاتب میرم اصلا امو حسی کتابی که تدریس مربوط موارد جنسی میشه کلن اون سفر بسته میکنن، میگن این مربوط شما نمیشه یا این مربوط اصلا خیلی موارد خوبی نیست که شما بیان بدهیم، پس بهتر از این رد شدیم. در حالی که مهمترین بخش همون است، یعنی ما تقریبا باید به سن خیلی خرد بعض مسائل بفهمیم، در حالی که خانواده ها نمیتونن این را بفهم برسانن. میگه دخترم یا پسرم بی تربیت میشه یا چشم خوشش باز میشه و خیلی موارد دیگر میفهمن. از بهتر از رفتنه در حالی که بیشترین تجاوزا، بیشترین این مثلا نافهمی ها که ایجاد میشه از نافهمی همین موارد است. باید به هر سن به اندازه‌ای که گنجایش شده به اندازه ای که او بتونه به فهمش برسه، بد فهمانده شده نه بیشتر از اندازهش. مثلا او در مکاتب تدریس میشه ولی این انتقال نمیکنه به خانواده. نام بسیار سری چون خانواده ها در مورد این بسیار اساس هستن و خانواده اصلا به این مورد حرف نمیزنن. وقتی که حرف هم بزنن باید کودک ها بیرون بشن. وقتی که کودک ها خودشون به این مورد حرف بزنن باید میگن چون باش آرام باش، خیلی بده است، تو چرا باید به این مورد بگویی، دخترم خیلی بیادب شدی، این دیشونی او رو سرکوب میکنن، باید میشه که دیگه هیچ وقت به این مورد گپ نزنن و حتی خودش هم از این موضوع شرم کنه. متاسفانه به اجتماع ما بر خانما بر دختر خانما خیلی چیزا به شکل سری هست و اصلا او باز نمیشه به کسی. اگرم ببینی حیرت میکنن چرا باید چنین چیزی بگویی، تو دختر ما پسر ما میخوای به چی آشنا شوه. بعد این اذهان باعث میشه که حتی همون درستایی هم که میخوانم نتونه نشر بده یا اصلا همون استادای درست به تدریسش نپردازن. چون ما بسیار حرفایی داریم که باید زده شود به هر سن متفاوت، ولی در سن نمیفهم کتاب سن که چند است که موضوع رو بیان کرد، در حالی که سن بالا هست ولی بازم گاهی وقت سری نگه داشته میشه، بسته میشه، توضیح داده نمیشه، در حالی که باید بفهمن حتی به خانواده این انتقال کنه و این سری میمونه که تا نسل فعلی ما این به شکل سری پیش آمده که این باید به یک نحوه حتی به خود استادای مکتب تدریس شود، به والدین سمینارها گذاشته شود. این واقعا بر تغییر اذهان اجتماعی ما خیلی موثر واقع خواهد شد.
تشکر فیروزه جانی. اوس هم ورځم د یو اوریدونکو یو پښتنه به واخلم. ازادي رادیو ته مهرباني وکړئ.
بله ملالې بشیر ما زه غوړې خون.
بله اوس تاسو ژغ اورو مهرباني وکړئ.
خورې سلامونه تاسو وړاندې کوم، تاسو د رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو دواړو مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. خبره خدای شه چې که صدر څه د اسلام لاسو مخکې د اسلام د ظهور نه چې خلک په یو ناپوهي کې قرار درلودی، د اسلام د ظهور نه مخکې هم دا جهالتونه وو، دا خرافات او رواجات او عنعنات مردني وه چې خلکو به خپلې مړې ژوندۍ پټولې. دا ولې چې دوی به دا د لور د زېږېدلو څخه عار کوي، هلته دې ښځې ته امنیت ورکوي چې ده په خپله مور درلوده، او دا دې نه ویلې چې آیا که زه دا لور ژوندۍ په مځکه کې شخه کړم نو زه د چاسه زېږېدلی یم. نو دا چې بیا اسلام ظهور وکړي، اسلام قرآن د هر چا قانون مشخص کوي، دا یو آسماني قانون و الهي قانون و چې اوس هم خلکو په دې الهي قانون په دغه عرصه کې عمل نه دی کړی. که چیرې قرآني قانون ته خلک ځیر شي او په دغه آسماني و الهي او په دغه کوشکنه قانون عمل وکړي دا خبرې به نه وي. خبره داسې ده چې خوري دلته یو درې ابعاد دي، یو رواجات حاکم دي، عنعنات حاکم دي، بل دا خلک داسې فکر کوي چې میراث چې دی زوی وړي، یعنی لور هېڅ شی نه ده، یعنی زوی چې دی زما آینده کور آبادوي، زما آینده نسل آبادوي، او لور چې ده د بل د کور ده. دا یو ناپوهي ده چې و خلکو ته رسېدلې ده. او بله دا ده چې هغه خلک چې په قراو قصباتو کې زندګي کوي هغه رسنیو ته هم لاسرسی نه لري، او هغه هم په دغه کې لپاره دي. او بل زموږ علما وو چې زه خپله یو دیني عالم یم، زموږ علما وو دغه مسؤلیت نه دی ادا کړی، زموږ علما وو پر هرې موضوع باندې خبرې کړي دي، اما په درو موضوعګانو باندې چندانې خبرې نه کوي. یو دا د رشوت او د فساد چې خلکو چې تشریح شي دا 28 ابعاد لري، او بل د دغه مواد مخدر موضوع، او بل د سودو د حقوقو موضوع دغه زموږ علما وو شاته غورځولې ده. نو زما غوښتنه دا ده چې پر دغه موضوعګانو باندې خبرې وشي، خلکو ته آګاهي ورکول شي چې آدم علیه السلام خدای تعالی پیدا کړي د اوزر ته ها ورسره پیدا کړه، یعنی نر او پلار ته ضرورت لري، همدغسې مور ته ضرورت لري، او د کوچني تربیت اول په مور باندې کېږي. او مور څه چې په لمانځه کې دعا کوو دا وایي چې خدایه ما وبخښې، زما مور و پلار وبخښې. دا ما نظر
ډیره مننه قاری صاحب، تاسو نظر مو واخیستې او ډیر ښه نظر وو. تاسو یادونه وکړه چې زموږ په ټولنه کې داسې ناوړه دودونه شته چې خلک فکر کوي چې د نارینه اولاد د دوی نسل پر مخ وړي، او همداراز داسې هم لیدل کېږي که ستاسو پام وي چې زموږ په ټولنه کې خلک فکر کوي چې نارینه اولاد د اقتصادي لحاظه د دوی دپاره شوي او د کورنۍ مالي چارې پر مخ وړي. نو تاسو د اسلام د دین یادونه وکړه قاری صاحب، د اسلام پیغمبر زوی نه درلود لکه ټولو ته چې معلومه ده، او د ده نسل د لوڼو پر مخ وړی دی. دا خو یوه بله خبره سوه چې د نسل پر مخ وړلو په برخه کې سوه. بله خبره دا چې د اقتصادي برخې میرمن فیروزه نوري زموږ میلمنه ده. فیروزه جانې، تاسو که په دې اړه زموږ اورېدونکو ته یو څو خبرې وکړئ چې خلک نه غواړي چې نجونې له دې کبله چې دوی د مالي لحاظه د خپلې کورنۍ سره کومک نسي کولای، دوی نارینه اولاد غواړي. په دې برخه کې آیا تاسو فکر نه کوئ چې خلک خپل نجونې و ښوونځي ته ولیږي، هغوی همداراز لکه خپل نارینه اولاد چې روزي هغوی هم همداسې وروزي، د تعلیم په ګاڼه یې سنبال کړي چې هغوی هم د خپلې کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې اوژه په اوژه کار وکړي، او د دوی په اقتصادي برخه کې په مالي برخه کې هم مرسته وکړي چې پر دوی باندې بیا د نارینه او ښځینه اولاد توپیر نه وي؟
اگر به دخترها این فرصت داده شده که بتونن تحصیل کنن، بتونن خود به جای برسانن، بعد مطمئنن همچون مردا خواهد توانستن که برن وظیفه اجرا کنن و به خانوادهشان، به اقتصاد خانوادهشان همکاری کنن. البته چون بین دختر و پسر هیچ تفاوت وجود نداره، اگر فرصت به دختران داده شود مطمئنن دخترام از عهدش برآورده میتونن. اگر بیاین به شهر نگاه کنیم، به کابل، که اکثر دخترایی که به شاغل هستن وظیفه اجرا میکنن، با خانوادهشون همکاری میکنن و همکارایشون خانوادهشون از همکاری دخترایشون واقعا سپاسمند هستن. بعضی خانواده هستن اصلا پسر ندارن، به خانوادهشون دختر هست، ولی کسی که اونا را میتونه اکمال بکنه از طریق مادی همه دخترایشان هست، یا اصلا هستن یک پسر دارن، کلن دختر زیاد دارن و اون دخترها میتونن یک سلسله کمک های مالی به خانوادهشان انجام بدن. چون وقتی که به یک خانواده، وقتی که جو خانواده ما داخل میشیم، همکاری همه لازم است، از پدر که کلان خانواده و مادر هسته، شروع تا به تمام عضو خانواده در همکاری به خانه عضویت خواهد داشته. به این خاطر پس وقتی که به دخترم فرصت داده شود تا بتانه تحصیلات خود به پایان برسانه، بتانه به یک جای خوبتر و مناسبتر برسه، مطمئنن دوش خانواده برای ارتقای تنها از لحاظ مادی، از لحاظ معنوی رسیدگی خواهد کرد و ما مطمئن هستم که از عهدهش خیلی خوب خواهد برآمد. چون تجربه ها نشان داده که دخترایی که واقعا از لحاظ مادی و معنوی توانسته خانوادهشون به سطح بالاتر برسانند.
تشکر فیروزه جانی، استاسی خبری مواردی. اوز هم حتی کام چی یو بل اوریدون که برا واخلم. بله، مهربانیو که ازادی رادیو ده.
سلام علیکم. خودی
و علیکم سلام. استاس جغ او روخ پل نوم یاد که او پشتنه کلری هاگه همو که
پشتنه خومو داده نظر می داده چه زمور پا اساسی قانونو اونو که ده وقت چه را روان دی کمزوری ده دیره کمزوری ده زکه چه داده شده و ده نر پرک چه را گلی ده اگه پا دیه سبب را گلی ده چه دلتا شده پا میراث که وړي، یعنی ښځه که پاته شي یو سړی مړ شي، پنځه دانې لوڼې یا دوه دانې لوڼې پاته شي، هغه دا قریبان یې میراث بولي، انسانان یې نه بولي. دا یو کمزوري زموږ په قانون کې ده. که اوس موږ په ایران کې دغه وکړو نظر واچو، د ایران و قانون ته هغه که یو لور پاته شوی وای، د یو پلار میراث یې وایي دغه یو لور ته پاتېدی، نو دلته دغه کمزوري دي چې دا خلک د اسلام هم بعضې ناخبره هغه آیاتونه شریفونه نه ور معلوم چې دوی به ای زندن قتلات په کومه ګناه باندې تاسو هغه مؤمنانی وژني چې نه تاسو سره لیدلې نه خبرې کړې دي نه تاوان درسولې او تاسو وژني دا په هغه وخت چې مسجد د جالت د آیاتونه شریف الله نازل کړل. خبره دا ده چې دلته موږ په قانون کې کمزوري لرو، موږ د حکومت د خوا کمزوري لرو، موږ حکومت دغه څه نه دی چې دغه دغه خبرې په اجرا کې، یعنی که دغه د کلي دستورو دغه پر رایه باندې کېږي کارونه، د ملک پر رایه باندې کېږي، یا د کلي د شورا پر دغه باندې کېږي، فلانی په میراث کې دی، فلانی داسې دی، فلانی هسې دی، داسې خبرې دلته دغه کېږي. د اسلامو د کتابو د خدای او د رسول پر قانون باندې نه فیصله کېږي. نو دغه یو کمزوري ده چې دلته خلک دوني د جهالت دغه دي چې که زه دغه سړي ته یو پیشنهاد وکړم چې دغه خپل ښځه شهیده کړې ده او دغه کوچنی دې ولی دی، نو دی دې بیا ولاړ شي، دی خو به هم دغسې یو نر ځان ته وایي، دی دې بیا د یو پیشي چنګوټۍ جوړ کړي، دی دې یو د موږک چنګوټۍ جوړ کړي، دی دې بیا یو بل کار وکړي، نو بیا دې بیا ښځه مجرمه وګڼي چې ولې چې تا ما ته زوی پیدا نه کوي. نو دا یو ناخبري ده، دا یو د خدای پاک یو د جهالت څخه دی چې په دې ملت باندې دغه کړی دی. مننه
ډیره مننه ستاسو تبصره مو واخیسته. اوس هم ډاکټر نجم السما شفاجو را سره پر لیکه ده. ډاکټر صاحب خبرونې ته ښه راغلاست.
ډیره مننه خپل د مینې ډک سلامونه تاسو ته او ستاسو د راډیو درانه اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله یم چې صحت ولري او دا د لور او زوی موضوع مهمه ونه ګڼي ان شاء الله.
ډیره مننه ډاکټر صاحب چې تاسو د ازادي راډیو سره یاست. لومړی خو به دا درته درڅخه پوښتنه وکم چې لکه تاسو ته چې معلومه ده، تاسو به موږ اوریدونکو ته بهتره تشریح کړئ چې د کوچني جنسیت د کروموزوم جوړې تعینوي چې د مور او پلار څخه انتقالیږي. د انسان په بدن کې هره حجره د کروموزومونو درویش جوړې لري. که پلار ایکس کروموزوم انتقال کړي، د مور له ایکس کروموزوم سره یو ځای سي او ایکس ایکس په جوړې سره انجلۍ زیږي، او که پلار وای کروموزوم انتقال کړي، نو د مور د ایکس کروموزوم سره یو ځای سي او ایکس وای کروموزوم د پلار د خوا څخه انتقالې دوله کبله کوچنی اولاد نارینه زیږي. که تاسو دغه پروسه یو څه نور هم زموږ اوریدونکو ته تشریح کړئ.
لکه څنګه چې تاسو هم ډېر واضحه خبره وکړه، خو زه به ساده تر ووایم چې درانه اوریدونکو خطر په عامیانه ژبه باندې وپوهیږي. په هر صورت سره ښځه هغه لري کروموزوم لري چې لکه څنګه چې تاسو هم وویل چې ایکس ایکس لري، او نارینه چې دی نیمایي کولای شي چې لور وزیږوي، نیمایي کروموزوم کولای شي چې زوی وزیږوي. په هر صورت کې که دا د زوی کروموزوم د نارینه د خځې کروموزوم سره یو ځای شي، زوی به راوړي. که چیرته دا د لور کروموزوم د ښځې سره یو ځای شي، نو لور به وزیږوي. نو په هر صورت کې مونږ ویلای شو چې د ښځې دواړه کروموزومونه د لور کروموزومونه دي، او د نارینه کروموزومونه نیمایي د لور او نیمایي د زوی کروموزومونه دي. نو که چیرته یو کروموزوم د لور د ښځې د لور سره یو ځای کیږي، هغه د لور راوړي. که چیرته د نارینه د زوی کروموزوم د ښځې د لور کروموزوم سره یو ځای شي، دا زوی راوړي. نو په هر صورت کې د جنسیت د تعینولو کروموزوم د نارینه پورې اړه لري. خو بدبختانه زموږ په ټولنه کې داسې رواجونه دي چې بیا که چیرته ښځه ډېر بچې لورګانې ولري، نو وایي چې دې ته بله ښځه کوو چې دا خزه چې دا همیشه لور راوړي، یا ډاکټرانو ته بیایي چې داسې دوا ورکه چې دا انګور مې یا دا لور مې زوی وزیږوي. حال دا چې دغه نه مونږ واضحا پوه شو چې د جنسیت په تعینولو کې چې زوی دی که لور دی، په هغې کې 100% چې وای کروموزوم دی هغه په نارینه کې دی. په ښځې کې خو نه دی چې ښځه مونږ ډاکټرانو ته ورولو ځغلوي، لوی ملایانو ته یې ځغلوو چې د زوی تعویزونه ورته وشي، او دا مختلف خوراکونه ورته ورکول کېږي، لکه لم، لکه ژیر غوړي، لکه نورې داسې خوراکی مواد ورته ورکول کیږي چې دا ښځه د ګرم مزاج شي، دا ښځه د قوي شي، ملای ګرم راشي، مزاج ته تغیر ورکوي چې دا د زوی وزیږوي. حال دا چې تعین د جنسیت نارینه پورې اړه لري، او کچیرته نارینه هم که ډاکټرانو ته بیول کیږي هغه کې هم د زوی کروموزوم ته مونږ اغوزنه، یعنی داسې فاکتورونه چې وای کروموزوم قوي شي کیدای شي چې ډاکټرانو سره وي، خو زیاتره د جنسیت تعینول نارینه و سره دی چې د حقیقت باندې مونږ سترګې نه شو پټولی. د دې لپاره چې
ډېره مننه
اولادو تعین دی.
بله
ډاکټر صاحب، نظر هم کوئی